اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یوه کورنۍ، ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ، یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو، د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا دیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد، یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ورتوایی، دی اغوی اړیکې او روابط د خلکو سره. مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراءات وشی. دا طول مسائل د افغانستان په قانون جزا و قانون اجراءات جزایی که بالکل واضح و تسجیل شوه، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو، د اناناتو، د رسومو په اساس هغه کیږي، تنظیم کیږي، او جوهر اصلی هغه په روابطی که معلومدار احترام متقابل ده. هغه وقت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انسانی کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف، دا ټول په دا مسائلی که معلومدار ډیر قوی تاثیر لري.
سادات صاحب، راستو دیتا په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې نه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي. کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني، جزایی، دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د نن په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید هغه وي، یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤلین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده، باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي، یا مثل خلک نیول کیږي یوه اونۍ بعد، دوه اونۍ بعد بیا خوشي کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشي کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلي ده، خلق طول برات الذمه ده. اگه وقت چه اتهام مطرح کیگی، اتهام باید په قوانینی که مسجل شیوی او اتهام په قانون که واضح ده چه ارسو کنشی کوله چه اتهام اگه کی. مثال یا وزیر ده اگه صلاحیت نده چه اتهام اگه کی خلقو ده. ده اتهام معلوم دار ارگانای راست حقوق چه ورتوایی، اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده، او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده، ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری، پا بازارونو که گرزی، ده خلکو پا کور که مداخله کوی، دا بالکل نه تنها د اسلام پر ضد ده، د قوانینو او د مدنی آیات د نرمو رو سره بالکل په تناقض کده.
بله سادات، په افغانستان کې اکثر خلک په دې باندې پوهیږي چې د دوی حق څه دی، او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کیږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل تاسو یاد کړ، مثلا د ګیرې جوړولو سټایل، د کالای اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کیږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کیدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو د پاره، ما ته، ټول افغانان که پر جلای وطن کی وسیگی یا دننه پا افغانستان کی، انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکری، ده پاکستان پر ضد کی. طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلکو اراده نمینی، ده خلکو حقوق، ده خلکو آزادی نمینی، که احترام بونیش خلکو ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شي چې د خلکو زور د خدای زور ده.
سادات صاحب، په خپل د افغانستان وګړو ته څه کول پکار دي کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي، اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دي؟
معلوم دار متاسفانه د افغانستان خلک د نن په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله، دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده. مگر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي، مخصوصا جلای وطن کې اوسیږي، مخصوصا لکه مونږ غوندې چې په امریکا او اروپا کې اوسیږي، په استرالیا او کانادا کې. د هغوی رسالت دا ده چې باید د خلکو د حقوق په خاطر خپل غږ پورته کړي.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دي که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق او د حقوق د ازادي خبره ده. خب معلومدار دسه نه ده چې خلک بالکل یعنی دوامدار ساکت وي، بلاخره خلک پورته کیږي، هره ورځ خلک شکایت کوي. مونږ او تاسو ګورو په دا فیسبوکونو په دا یوټیوب کې هره ورځ خلک خپل غږ پورته کوي. خب معلومدار چې دغه کوم سازمان یافته حرکت مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې، مګر خلک ناراض دي. د طالبانو تندرو و زحمت باید په دا مسئله کې ډیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا هیڅ حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده په افغانستان کې، هم بار بار دا موضوع ثابت شو چې خلک چې ناراض وي، حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوي.
د افغانستان دغه وضعیت په کتلو سره ځینې کسان چې د امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ سي، دوی د پردیسۍ لار غوره کوي، دوی د کډوالۍ لار غوره کوي. جی آیا پرېښودل د حل لاره کېدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانان ته خدای امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ سي، ځکه په هېواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هېواد نه وتل، کډوال کېدل، هېواد پرېښودل، دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو به صورت قطع د حل لاره نه ده، مگر دست ده چه دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی مونږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو مونږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کېږي، معلومدار چې مهاجر کېږي. این دا مثلا هم طالبانو دفکتو حکومت ته، د طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کېږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلک باید موجود وي، متخصصین باید موجود وي، ډاکتران باید موجود وي، روشنفکران، یعنی یو جامعه، یو حکومت معلومدار ضرورت داری، ډاکتران باید شتون ولري دننه په افغانستان کې. دا خود حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده. دا خلک چې کډوال کېږي، دا خو د طالبانو د رهبر لاسه دوی کډوال کېږي، د هغوی د ظلم و د هغوی د انقیاد و د هغوی د دغه د امر بالمعروف خلکو نه کډوال کېږي. خلک
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري یې کړې ده، یو ژوند یې جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي. دوی چې کډوالي کوي، دوی ته څومره ضرر رسېدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو، د دې ټولو مسایلو علت په هېواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ، تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کېږي. تاسې وګورئ، وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کېږي، هر څوک چې مهاجرت کېږي، خو بیچاره کېږي. غربت، غریبي، دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په اخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرې تاسو؟ صادات صاحب،
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي، د د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي کنه؟
معلومدار، د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمن وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان د افغانانو نهادونه په هر کې تاسو وظیفه ده. د رسالتمند ژورنالیست باید چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو موږ او تاسو مشترک.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ،
بریالي اوسئ.
درن دوستانو، داوود دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ او حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمختر ملما او د افغانستان حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے چرته دے د کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے سر چیتر نظار کی حق زوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پدرو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ساسو در اختیار ای لوتوان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے او سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے د تاریخ نخې ور کې کړې کنا تاسو ته خپل درنه سپ کې کړې کنا هر خوا ته کرکه کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام دزړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی حق زوان چرته دے او سر چتر نظار کی حق زوان چرته دے
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د آزادی ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکی ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې خبرې سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه نه ده پرې خورغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزال پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوس جانې تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمې دې کارونه شو زما سره مینه ډیر زیاته والا. نو تقریبا زه د دیارلو سکالورم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شوله. ما د غیس خو وروسته لرم نه چې څنګه ما ته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه علامه کندهار ته کندهار ته اوس وخت پاتې شوله. ما هم نه چې څنګه زمو له ورسې سنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې وا تلویزیون کې ورسره ولا غین وروسته بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ولا ما هغه وروسته کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جانې پرمدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکې، دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور ترسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت په بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دا غږې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړې ولې کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و. دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عمل ته ولم مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې په پاتو لګم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم. او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونی شي؟
نه، بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله پر فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخر خپل وطن، خپل ټاټوبې، هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه به دومره ستونزو سره مخامخ شي؟ هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور، خپل وطن وځي، کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي؟ تخه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلارجانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان سولم. دا تاسو زما لپاره ډیر زیات سخت وله، حتی کورنۍ می خبره ولې چې د سیو پروسر او باندې خو پدې باندې نو خبره چې په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډیر لری سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرې کولاړم ولاړم، یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته رالمه. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو. د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د فکر رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مله نسوي پیدا کولای. ژړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن مله لاس ورکړې او خپل کورنۍ مله لاس ورکړې او خپل مسلک مله لاس ورکړې.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسلو دی ورکم ګنګس ولم سی بل بل نړۍ کې ولم دغه څنګه مې موټلې او پازمې موټلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم، هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بل دنیا وله، یو بل نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په پخو ودرېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسا کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی ولو. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولای سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدی، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کی او وس فلند پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس پم د تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا خپ فرصت کې دلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړو دغه خبرونه دغه په زړه باندې وړاندې کی
bale bale ز ډیر خوشاله یم فعلا او ز دغه خوشالي د خپل ول پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مرمت زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې مدونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشاله سکه د دوی زړونه ډاک دی او دوی دار کوم تفریح خبرونه تارتیا لري نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا د خلکو تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته حالت مور فعلا تفریح خبرونه نه لرو مرته خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي د دې فکر بل ډول سي نو هم دغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورن لوازات څخه خبر ارسته غوي په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي اغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کول شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شو سي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز له خوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکو هغه خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتون یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میوا چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلود
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و او مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې وله هغه تر 3 بجو پورې وله نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زتلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښې نستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره میکا شروع کوي اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم خپل هیله مې لاس نه درو کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنیو کې دوام ورکوم پر رسنیو کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارام وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي تاسو مره خورالوي توپیر د دې مینس کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی که څه هم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زه هغه وخت ډیر زوره دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې براتل چې وزه پیژندل مې یاس مالو نوم سره واش ناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اسلام علماني ما باندې بشن نه لګیږي که څوم دوی بل ما سره شخه بری کولې شو مینه ورا کوله اما د دوی د علا چې ما کته د دوی د چلانس او ما کته سپی ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور د لوا یو رقم نو مې دې سازو مې کوي کله مې له ځان سره جړل چې ولی د سې څو سی ولی مرار سره لاس ورکو ولی مش خپل وطن لاس ورکو ولی مش خپل دند لاس ورکو اخر ولی ځان به مې د پښتنه کوله اما بشته خپل ځان بشته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې کتاب ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاینر پیسې پیدا کې یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام و ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ما غزه ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې د لودي به بل ډول ما ته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل ترغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات دی احساس کړل اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لغه څخه کابل ترغلی بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد دلته په تلویزیون کې کار کوي دا مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی
ډیر جالب کیسه ده وسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره اساس دی کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړم پلان مې پټ شروع کړی و ازما مورکی ازما مشورور له ما سره ام غاجوال یې ازما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر ازما پلان ته ویل چې سالور نن نه درغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده کله چې پلار می کور تراله ماتول شته د سره کار شروع کړی دا د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته ما یې سم ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سیر و واشته بیا مور مور ته مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یاد وای مکتب کې اچي هم دا موضوع به ډیر یاد ولا بیا هغه ځنه چې کلام نشته ستونزې پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونه کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنیو ماغه ورکې پدې شان زه هیڅ نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه مناره نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي نو واخ په تیر دوه سره په دې څون باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د شوز سره ډیر اساس دي نو اما غم نه چې څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړم کله چې کندهار ته لاړم اته مله امنه چې څونځي سره مخامخ سم بل خره بیا رالمه قابلیت
بله بله د مخوانزی مسله د میاده کړل لکه د خوانزی له دوران دی راته وی ګولالې جنې چې خوانزی کې متڅنګ به الته د مینالم د خبره علي سره پیل شوې والا قدرته درلودل کنه
زه د درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زتلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله اول اته دا مخبل هله دا وی پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنه کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سنزو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزلت دې مقدمه ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادولې وه، که د 150 کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورڅینه خبري نه یم. دغه عکسلامتون دغه فلاتونه چې و مال دل یا دغه چلان چې و مال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله بم لاس نه ور کوله، ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغ لار ورته پیدا کوم. نه هیله سوي ډیر زیات بهشته می خپل هیله لاس نه ور
هم څو حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله. هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کول، زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشه زه او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي. اما غز ما د مور مینه ولا، غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم، د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر غزا پورې به وړلم. اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم. نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل يم او هغه تشویق کړې مو سپین تشویق یا ثلاثه کوي فهم.
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلی چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختیان دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودریدل.
زما فلر ایس ماستر موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډیر زیات ده، د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو. زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم، یا زما د پلار غوندې وا معلم اوسم، شاګردان ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل هم دغه وزما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم. خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم، زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخه کې څوک سم. کله چې موږ دا خبره ډیره بده لګیدله، هغه هیڅ کله وینا تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی. مشر ورته مې همدغه خبره کوله، هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو، ما به سره خبرې کولې، مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې. هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم. واخیر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم. همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه.
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري، کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تیارې چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي.
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځمو او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله په روسي کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دمر سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمو ورکوي.
او سې جان سوز له هم خاتمه نه دي، سوز له هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوم، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسو سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړی، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لام ستونزې ستا ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ میں دا